شنبه د کبات لسمه د مارچ نهمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې او د ماښام تر اوبه جوړه خبرونه په منځنۍ صفه دوله شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوریدل شي. ازادي راډیو د اف ام په 3.15 هم د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې خبري شي. روانه خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. په دې خبري مجله کې مو چې نیم ساعت دوام کوي وړاندې د کابل د تیرې اونۍ د پیښې په تړاو چې تر لسو ډېر کسان پکې وشل شوي او په لسګونو ټپیان شوي له نویو څېړنو خبرو. خو لومړی خبرونه په قطر کې د امریکایي پلاوي او طالبانو خبرې نن له یوې ورځې دمې وروسته بیا پیل شي. آسیا پراختیایی بانک د کابل کندهار لویه لار رغوي او د اسرایلي ځواکونو او فلسطینیانو په تازه اخو ډب کې یو تن وژل شوی او یو شمیر ټپیان شوي. د خبرونو تفصیل: د امریکا د حکومت او طالبانو استازي به نن د سولې په اړه له یوې ورځنۍ وقفې وروسته بیا خبرې پیل کړي. په دې خبرو کې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد د امریکایي پلاوي مشري کوي. د خبرو دا دور د فبروري په 15مه پیل شوی. په دې خبرو کې پرون وقفه راخلې وه. د طالبانو او امریکا د حکومت د استازو ترمنځ د خبرو د دې 15م دور جزئیات له رسنیو سره نه دي شریک شوي، خو جمهوري ریاست پرون ازادي راډیو ته وویل چې زلمی خلیلزاد په منظم ډول د طالبانو له سیاسي استازیو سره د خبرو جزئیات له ولسمشر اشرف غني سره شریکوي. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغانستان له حکومت سره له مخامخ خبرو انکار کړی. د آسیا پراختیایي بانک د کابل کندهار د لوی لار د بیا رغونې لپاره 1.5 میلیون ډالر مرسته کوي. د افغانستان د فایدامې یا فواید او بخشی د افغانستان د فواید عامه وزارت د جمعې پورست د خبر تایید کړ او ویل چې د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغولو کار په دریو پړاوونو ویشل شوی دی. دا لوی لار به تر 2000 میلادي کال پورې ورغول شي. د افغانستان حکومت وایي چې په وروستیو 15 کلونو کې تر 8000 کیلومتر ډیر سړکونه جوړ شوی دي، خو د راپورونو پر اساس د افغانستان د سړکونو ډیره برخه د جګړې او د کیفیت د کمزورتیا له امله تخریب شوې ده. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 اوره سیالي به سبا یکشنبه د مارچ په 10مه وي. د سیالي هم د هند په دهرادون ښار کې کیږي. د 500 اوورونو کرکټ د سیالیو د رواني لړۍ څلورم لوبه پرون د افغانستان د کرکټ لوبډلې وګټله، د البته د 109 منډو په توپیر وګټله. د افغانستان او آیرلند لوبډلې به له دې پرته د دې لړۍ په ترڅ کې د مارچ په 15مه یو ټیسټ میچ هم وکړي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. دا سیالۍ په تایلند کې روانې دي. د افغانستان د ساحلي فوټبال لوبډلې د پنجشنبه پورس د مالیزیا لوبډلې ته په دې لوبو کې ماتې ورکړه. اسرائیلي ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی هلک وویشت. د فلسطین روغتیا وزارت ویلي وژل شوی ځوان تامر عرفات نومېده چې د 23 کلونو و. دې کس ته فلسطین د رفح ښار په یوه روغتون کې ساه ورکړې ده. د فلسطین روغتیا وزارت همدارز ویلي چې 44 مظاهره چان زخمیان شوي چې 2 ژورنالستان او 2 ډاکټران هم پکې دي. د اسرائیل پوځ ویلي چې فلسطینی ملیشو پرون له غزې د اسرائیل خاورې ته توغندی وویشت. هیڅ فلسطینی ډلې پر اسرائیل د دې حملې مسؤلیت نه دی منلی. په اسرائیل کې له دې عمله د تلفاتو خبر هم نه دی خپور شوی. اسرائیل وایي چې له خپلې خاورې د دفاع لپاره پر هغو کسانو چې په ډله ییز ډول پر پوله د ور اوښتو هڅې کوي ډزې کوي. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهاوونکی ګاز استعمال کړ. په استانبول کې پرون په دې مناسبت په لاریون کې په زرګونو کسانو ګډون کړی و. پولیسو د استانبول مشهور استقلال پارک ته لارې بندې کړې وې. د ترکیې پولیسو ویلي چې مظاهره چانو له حکومته د مظاهرې اجازه نه واخیستې. په استانبول کې تر دې وړاندې په لسګونو کسانو په سوریه کې د ښځو او کوچنیانو د زندانی کېدو پر ضد مظاهره وکړه. په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروب موتافیان مړ شو. هغه 28 کلن و. د راپورونو په حواله د پرون د استانبول په یو روغتون کې وفات شو. مصروف متافیان له 1990 میلادي کال راهیسې په ترکیه کې د ارمنی ارتودوکس کلیسا مشر و. متافیان له 2008 میلادي کال راهیسې په یو ډول عصبي ناروغي اخته و او د ارمنی کلیسا سرپرستی عیسوي راهب آرام اتیسیان کوله. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان پرون اتیسیان ته د تسلیت پیغام واستوه. دا خبر ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12/16 په ټول افغانستان کې اوري.
زموږ لومړني تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د دې سربیره دا خبره کوي چې په کابل کې د تیرې پنجشنبې د ورځې د برید مسؤلیت داعش منلی. وړاندې په دې اړه په خپرونه کې تفصیل اوریدلی شئ. د افغانستان د سولې د عالي شورا د مشر څرګندونې لرو چې د سولې د خبرو په تړاو د حکومت او سیاسي ډلو پر همغږۍ ټینګار کوي. په خوست کې د امنیتي ځواکونو له کونډو سره مرسته وشوه.
امیس راوالین د پاده چې دا کومک وس
مشهزتی دا د خویل ته پروته یو کورن نن مو په کورن لرګی ان ور کړه په ماړې باندې په خاړې
د خبرونه پروستو کې د ژوند رنگونه پروګرام لرو.
مطالعه وای چې کورن تر ګورو پرې باید زده کړو.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي په کابل کې وروستۍ خونړۍ حمله وسلوالو طالبانو کړې ده. دا د دې سربیره چې د پنجشنبې په ورځ د کابل ښار په دشتي برخي سیمه کې د حملې مسؤلیت د داعش وسلوالې ډلې اخیستی دی. د چارواکو په وینا په حمله کې د وژل شویو کسانو شمیر 11 ته لوړ شوی دی. په دې حمله کې 15 نوي تنه زخمیان شوي هم دي. فرشته جلالزی له نورو جزئیاتو سره.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل چې د دوی په تحقیقاتو کې څرګنده شوی چې د پنځشنبه په ورځ په کابل کې د حمله عاملان وسلوال طالبانو
خپل ترسوچی د دهوان د نیول کېږي او دوه نفر نور چې عملت په ساحه کې حضور لري هغه هم تر برید لاندې راځي چې د ځنګړو ځواکونو قطعه عملیات پکې یو هغه حمله منځ وړي. زموږ لومړنی تحقیقات دا ښیي چې دغه پیښه ترستانو طالب ترستانو کړې ده. دا ډېره واضح ده کوم کس چې موږ نیولی دی دغه تحقیقات شوي دي په دې برخه کې.
نصرت رحیمی وویل چې له نیول شوو وګړي تحقیقات دوام لري. هغه له دې امله د نورو جزئیاتو له ورکولو ډډه وکړه. په کابل کې د پنجشنبې په ورځ د غرمې د 12 بجو په شاوخوا کې د وحدت حزب د پخواني مشر عبدالعلي مزاري په یاد پر جوړه شوې غونډه راکټي حملې وشوې. د کورنیو چارو وزارت امنیتي مرستیال خوشحال سادات د حملې څخه وروسته پر ټوټر ولیکل چې ترهګرو د روشان ټلیفوني شبکې له یو برجه چې د پغمان او د اطلسمې ناحیې ترمنځ راکټ ورویشتې دي د حملې تنظیمونکي ځای پر ځای نیول شوی دی او دوی تحقیقات کوي. په دشتي برچې کې د پنجشنبې د ورځې په غونډه کې د افغانستان د ملي یووالي حکومت اجرایه رئیس عبدالله عبدالله پخوانی جمهور رئیس حامد کرزی جمهوري ریاست ته کاندید محمد حنیف اتمر او یو شمیر نور پیژندل سوي سیاسي کسان موجود وو. په حمله کې یو لسنه وژل سو او 15 نوي تنه زخمیان شوي دي. وسوالو طالبانو د حمله مسؤلیت نه دی اخیسته. خو د افغانستان د کورنیو چارو وزارت په وینا په داسې مواردو کې چې ډېر ملکی تلفات وي وسوال طالبان د مسؤلیت لمنلو ډډه کوي او د داعش وسوال له داسې موقع د ځان په ګټه د تبلیغ لپاره کار اخلي. په کابل کې د حمله مسؤلیت د داعش وسوالې ډلې اخیسته. د کورنیو چارو وزارت وایي چې داعش تر ډیره حده په افغانستان کې ځپل سوی او د داسې حملو د ترسره کولو توان نه لري. په کابل کې د حملې مسؤلیت په داسې وخت کې پر طالبانو اچول شوی چې په دوحه کې د امریکا او د طالبانو د سیاسي استازو ترمنځ د سولې په اړه خبرې کیږي. آیا دا د سولې خبرو ته زیان رسولی شي؟ د افغانستان د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی ازادي رادیو ته وویل
ټول بهیر خو بیل بهیر دی چې روان دی په موږ شکل باندې دا چې څو وخت نتیجه ورکړي یا نه ورکړي هغه بله خبره ده. خو زموږ عملیات هم د اوس د نورو امنیتي ارګانونو سره په ګډه په ټوله افغانستان کې په دښمنانو باندې د زیات شوي دي. هم تعارضي عملیات زیات دي هم تهاجمي عملیات زموږ زیات شوي دي.
د کورنیو چارو وزارت وایي چې د ملي امنیت ریاست سره په ګډه په دې اړه تحقیق کوي چې حمله کوونکو ته وسلې څرنګه او له کومه ځایه رسېدلې وې.
ازادي خبری مجله اوري.
خبر مو ترلاسه کړی دی چې تمه ده چې د افغانستان ولسمشر اشرف غني نن فراه ته ولاړ شي. احمد شاه فطرت له فراه په ټلیفون را سره دی. فطرت صاحب، ولسمشر فراه ته رسېدل؟
سلامونه امنی کې له تر اوسه پر ولسمشر فراه ته نه دی رسېدل او ټاکل شوی دی چې تر یو ساعت وروسته فراه ته ورسېږي. او دلته په فراه کې چارواکي وایي د ولسمشر د سفر موخه د دوه لویو پروژو چې هوایي ډګر دی او بل ملکی رختون دی د دغو پروژو افتتاح کول، همداشان د فراه ولایت د ځینو نورو ستونزو څېړل دی. همداشان فراه ولایت په وروستیو کې د یو خوا جنګ ځپلی او بیا سیلابونه هم خلکو ډېر زیانونه اړولی دي. ولسمشر په دې اړه هم د خلکو سره وګوري. دا پر یو لوی ډول اجنډا ده او موږ هم منتظر یو چې د فراه اوسیدونکو ته چې کله ولسمشر ده
امنیتي تدابیر څرنګه دي په فراه کې سخت دي د ولسمشر د راتګ په درشل کې؟
بله، امنیتي تدابیر ډېر سخت نیول شوي دي. ټول د ښار کوڅې بندې دي او همداشان د موټرونو تګ راتګ هم بند شوی دی، ځکه چې ځینې امنیتي ګواښونه هم موجود و خو امنیتي چارواکي اوس سن اسان نیت سم دی.
احمد شاه فطرت، مننه د ازادي راډیو خبریال خبر درکړ چې ټاکل شوی ده د افغانستان جمهور رئیس نن فراه ته ولاړ شي.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري. د افغانستان د سولې د عالي شورا مشر کریم خلیلی د افغانستان د سولې د خبرو لپاره د افغانستان دننه پر همغږي ټینګار وکړ. کریم خلیلی پرون د وی خبري ناسي پر مهال وویل چې د افغانستان د سولې پروسه حساسه مرحله ته رسیدلې او په دې برخه کې ګډو هڅو ته اړتیا ده ترڅو دا پروسه بریالي شي. په دې اړه تفصیل له کابل د ازادي راډیو د خبریال ناجي صاپي پر راپور کې.
د افغانستان د سولې عالي شورا رئیس وایي د سولې د خبرو اترو لپاره د سیاسي ګوندونو او حکومت لخوا یو اړخیزي حسابات د دې پروسې د ناکامۍ سبب شي. محمد کریم خلیلی د جمعې په ورځ د یوې ناستې پر مهال په حکومت او سیاسي ګوندونو غږ وکړ چې د سولې لپاره ګډې هلې ځلې وکړي.
اگر با رهبری وحدت حکومت وحدت ملت بخواهد به تنهایی پروسه را تعقیب کنه،
که د حکومت رهبری د سولې پروسه په یوازې ځان تعقیب کړي، دا په ښکاره وایم چې پروسه ناکامه ده. او کچیرې سیاسي ګوندونه دا پروسه په یوازې توګه څاري، بیا هم ناکامه ده. موږ هغه مهال کولای شو چې پروسه بریا ته ورسو چې په ګډه او وحدت سره یو ځای هڅه وکړو.
خغلی خلیلی وویل دا بهیر به د نړیوالو همکارانو په ملاتړ او بین الافغاني مذاکراتو پر مخ ولاړ شي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې داسې رپورټونه خپاره شوي چې یو شمېر سیاسي څېرو له وسلوالو طالبانو سره په قطر کې لیدلي. په دغو راپورونو کې ویل شوي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت پخوانی سیاسي مرستیال حکمت خلیل کرزی او په قطر کې د طالب استازو او امریکایي پلاوي ترمنځ د روانو خبرو اترو یو سارونکی حضرت عمر زاخلوال قطر ته تللی او هلته یې په یو شمېر ناستو کې ګډون کړی. همدارنګه تر دې مخکې یو شمېر پخوانیو افغان چارواکو د ملي شورا غړي او سیاستوالو هم په مسکو کې له طالب استازو سره دوه ورځې ناسته کړې و چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله، خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه حسن ده بللې او ویلې دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. که څه هم وسلوالو طالبانو په کراتو له افغان حکومت سره خبرې رد کړې، خو له دې ټولو سره سره په دې وروستیو کې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ د سولې د خبرو اترو لپاره هیلې زیاتې شوې دي. دا په داسې حال کې ده چې په تر کې د امریکا د استازیو او طالبانو ترمنځ د سولې د مذاکراتو پنځم پړاو خبرې روانې دي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې د نړیوال اړیکو د کمیسیون غړي سید علي کاظمي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل،
یو تر ټولو مهمه او ګټوره لاره دا ده چې د افغانستان حکومت د سولې لپاره همغږي رامنځته کړي. په یوازې توګه هیڅ هڅه نتیجه نه ورکوي. اوس واک د حکومت لاس کې دی چې ټول لوري سره یو ځای کړي.
خغلی کاظمي ویل حکومت ته اړتیا ده سو د سولې بهیر ښه مدیریت کړي او پرې نږدي چې ګاونډي هیوادونه ترې ناوړه ګټه واخلي.
په راپور کې مو واوریدل چې د افغانستان د سولې د عالي شورا رئیس محمد کریم خلیلی وای افغان حکومت په یوازې توګه نشي کولای چې د افغانستان د سولې پروسه بریا ته ورسوي. د افغانستان د سولې خبرې د قطر په پلازمینه دوحه کې د زلمی خلیلزاد په مشرۍ د امریکایي پلاوي او طالبانو ترمنځ روانې دي. دا خبرې چې پنځم دور یې دی نږدې درې اونۍ مخکې پیل شوې، پرون پکې وقفه وه او نن بیا شروع کیږي. د نورو موضوعاتو تر څنګ نړیوالو چاپي خپرونو هم د افغانستان د سولې مسلې ته اشاره کړې ده. په دغو چاپي خپرونو کې د افغانستان په ارتباط نور څه خبره شوې دي د ملالۍ بشیر په کتنه کې اورو.
نیویورک تایمز ورځپاڼې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر موضوع یوه مقاله خپره کړې ده. مقاله لیکي شاوخوا یوولس ورځې وسوې چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځانګړی استازی زلمی خلیلزاد او د طالبانو استازو په قطر کې په خبرو پیلولو سره د خلکو هیلې لوړې کړې. خو مقاله پوښتنه کوي چې تروریزم څه دی او تروریستان څوک دي. مقاله لیکي د دې پوښتنې ځواب ځکه ډیر مهم دی چې دواړو لوریو په اصول کې د سولې د خبرو پر چوکاټ موافقه کړې وه او په هغه کې دوه مهم موضوعات شامل وو، یو افغانستان د بهرنیو ځواکونو د وتلو او بل دا چې افغان خاوره به د تروریستي ډلو لخوا د امریکا او متحدانو پر ضد یې نه کاریږي. مقاله لیکي چې طالبان په داسې حال کې د سولې خبرې کوي چې په افغانستان کې دوامدار حمله کوي او له دې څرګندېږي چې دوی غواړي په خبرو کې برلاسي وي. مقاله وایي همداراز د طالبانو په ګډون ټول پوه سوي دي چې د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ غواړي له افغانستان خپل ځواکونه ژر تر ژره وباسي. په دې سره چې مقاله وایي د تروریزم تعریف باید روښانه وي، د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو خبرو ته هم اشاره سوي چې په دې وروستیو کې طالبان تروریستان بللي. د مقالې په پای کې نیویورک تایمز لیکلي د افغانستان سیاسي راتلونکی شایي ډیر کړکېچن وي او دا هم نه ده څرګنده چې آیا طالبان به د سیاسي واک په خاطر کوم جوړجاړی وکړي کنه. د بخښنې نړیوال سازمان پر خپل ویبپاڼه یو عکس پور کړی چې دا عکس په کابل کې د شوتو د نړیوالې ورځې په مناسبت پر یو کانکریټي دیوال د جوړ سوي انزور دی. امنیسټي انټرنیشنل لیکلی دا انزور د افغان شوتو د پام وړ لاسته راوړنو د لمانځلو په هدف جوړ سوی دی. په دې انزور کې افغان ښځې ښکاري چې د خپلو حقونو لپاره لاریون کوي. د بخښنې نړیوال سازمان د راپور له مخې دا انزور د دوی د هغه کمپاین برخه دی چې د بشري حقونو د مدافعینو کار لمانځي. مقاله په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستند دوی ادارې یا یوناما د راپور یادونه کوي چې له 2015 کال څخه تر 2018 کال پورې د ملګرو ملتونو دفتر 213 د شوزو پر ضد د تاوتریخوالي قضیه څارلې چې په قضیو کې تر نیمایي ډیری یې د غیر رسمي جرګو د لارې حل ته لیږل سوي چې دا په افغانستان کې د شوزو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو له قانونه سرغړونه ده.
اوسادی رادیو په منځنۍ څپه د ولش پښنې په ټول افغانستان کې اوري او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په اوسادی رادیو ډاٹ کام کې نیولې شي. د خوست ولایت چارواکو د مارچ د اتم یا د شزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د وژل شویو سرتیرو له کورنیو سره سم راسته وکړه. د وژل شویو سرتیرو میندو او کورنیو وویل چې دا لومړی ځل دی چې چارواکي د دوی د پښتنې او مرستې لپاره د دوی کورونو ته ورسي. له خوست د اوسادی رادیو خبريال نجیب العالو خیل راپور لري.
په خوست کې د اصل د مارچ د اتمی یا د خزو د نړیوالې ورځې په مناسبت د ځایي چارواکو لخوا د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د یو شمېر وژل شویو سرتیرو میندو اولادونو او میرمنو سره د خوراکي توکو او نقدو پیسو مرسته وشوه. د جمعې په ورځ یاد مرستې په خپل د خوست والي حلیم فدایي لخوا په داسې حال کې چې ځینې خزینه مدني فعالان هم ورسره وي د یو شمېر وژل شویو سرتیرو کورونو ته یوړل شوې او د هغوی کورنیو ته یې وسپارلې. د خار په ازادۍ مینه کې یو کور ته ورغلو. په دې کور کې یوه داسې مور د هغې انګور او لمسۍ اوسېدل چې دوه زامن خاوند او لیورې د امنیتي ځواکونو په لیکو کې وژل شوي دي. دې مور ازادۍ راډیو ته وویل
دوه زامن به بچي شهیدون دي. سړی شهید دی، سوباري ولسوالۍ ته یو ملوار شهید دی. موږ سره والین د پاده چې دا کمک وس بیا موږ سره بل والي کمک نه دی کړی. موږ د خپل وطن خدمت کوي. دا شهیدونه مې کړي دي نه رابر کوي. خپل موږ سره ډېره همکاري وسوه، ډېر کمک وسوه، ښه مرسته سره وسوه، د نقد پیسې سره وسوه.
د دې په تعقیب په سرنکوټ کې یوې بلې ورته کورنۍ ته ورغلو. دا داسې کور و چې دروازه یې نه لرله. کوټې یې له انګړه ژورې وې او له تیارو په کې څه نه معلومېدل. د کور له ظاهري حالته داسې څرګندېده چې دا کورنۍ له ډېر ستونزمن اقتصادي حالت سره مخامخ وه. دو وژل شو سرتیرو مور له ځان سره دیارلس کاله مخکې زاړه کاغذونه ساتلي ول چې حکومت ورته د یوې نمرې ځمکې امر ورکړی و خو چا نه و ورکړي.
کم زمان شایدان شویدی دا غدا سرپنی منیش تا گوری دا اپکریا پروتیو ماشادیتی دا غدا خویل تا پروتیو کران ننمو پکران لرگی انوار کرا پرماله منی پخا کردی پرماله منی پخا کردی نن دی روزی منو
خوست والی حلیم فیدایی وی دا زلد خزو دی نریوال ورز دلمانزنی پپار دا افغان امنیتی زواکونو دی وجل شو مند و مرمنو اولادونو او کورنوی سر دمرستو لڑای پیلوی
نن منگ یوازی دی ملی امنیت او دی ملی پلیسو هغو میرمنو تا چی هغوی یا میره او یا زوی للاس ورکره ده یا کونده ده او یا هغا دیو شهید وارث ده دی هغو کرنوی سر دغا عملی اقدام نه نورز پیلو
خوست والی لخلکو دامو گوختل چی هغو خزو سرم رستو که چی علمانی دی او ده خلکو مرستو تا یارتی ها موجوده ده بلوری تا یوش من مخکخ خزی او مدنی فعالانی هموی چی یوازی ده مارش ده اتمی سمبولی کلمانزنه ده خزو لپار کافی نده بلکه افغان حکمت او نور نریوال مرستندوی بنسرتو نده ده خزو ده جوان ده خوالی او ده هاوی ده بنیادی ستونزو ده حلول لپار عملی اقداماتو کی
بوسر با قوی کردستان
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیم
کردیم
لا ازادی راڈیو سره اوسی او تر نور زر د افغانستان سیمی او نړۍ له حالاتو خبر شئ
د پاکستان پولیسو په هغه هیواد کې د بشري حقونو د مبارز افضل کوهستاني د قتل په تړاو یو تن نیولې دی. افضل کوهستاني په ځانګړي ډول په پاکستان کې د ناموسي قتلونو د بندېدو لپاره مبارزه کوله. هغه یو 1.5 کلن و او د مارچ په 6 نیټه ووژل شو. نور جزئیات د فرشتي جلال زئی په راپور کې.
د پاکستان پولیسو پرون رسنیو ته وویل چې افضل کوهستاني په بټاباد کې وشتل شوی و او مخکې تر دې چې روغتون ته ورسول سي سایه ورکړه. د سیمه ایزو پولیسو مشر عباس مجید رسنیو ته وویل چې د افضل کوهستاني د قتل په تړاو نیول شوی مشکوک وګړی فادي رحمان نومیږي. د پولیسو په وینا نیول شوی مشکوک وګړی 23 کلن او د افضل کوهستاني وراره دی. عباس مجید ویلي چې د مشکوک وګړي پر ضد دوسیه جوړه سوې او غوښتنه پکې سوې چې هغه په قتل مجرم و پیژندل سي. افضل کوهستاني په 2012 میلادي کال کې ډیر شهرت پیدا کړ. څو کاله مخکې په پاکستان کې یوه ویډیو پر انټرنیټي شبکو خپره شوه چې په هغه کې د افضل کوهستاني څلور ښځینه خپلوانې او دوه ورونه موسیقي ته ګډېدل او چکې وهلې. د ویډیو تر خپرېدو وروسته د هغه ورونه او څلور ښځینه خپلوانې ووژل سول. افضل کوهستاني د هغوی لپاره د انصاف غوښتنه کوله او د داسې قتلونو د مخنیوي لپاره یې مبارزه کوله چې د ناموس په نوم کېږي. د دې کسانو د قتل په تور هیڅوک ونه نیول سول. افضل کوهستاني دا کوله چې یوې قبایلي شورا د هغوی د قتل امر کړی و. د افضل کوهستاني په وینا قبایلي شورا په ویډیو کې د دې کسانو نڅا د کورنۍ پر عزت تیری بللی و او هغوی یې د قتل وړ بللی و. د افضل کوهستاني مبارزه په پاکستان کې د داسې قتلونو پر ضد و چې د عزت او ناموس په نوم کېږي. په پاکستان کې هر کال سلګونه ښځې د ناموس یا عزت په نوم وژل کېږي. د پاکستان پارلمان په 2018 میلادي کال کې د ناموسي قتلونو پر ضد یو قانون جوړ کړ. په قانون کې د ناموسي قتلونو عاملانو ته د اعدام سزا ټاکل شوې ده. د ناموسي قتلونو پر ضد نوی جوړ شوی قانون هغه اصل له منځه یووړ چې قاتلانو ته به یې په داسې مورد کې چې د مقتول کورنۍ عفو وکړي د ازادۍ حق ورکاوه. دا فی نړیوال سازمان په رپورت کې چې له 2018 میلادي کال تر 2018 په پاکستان کې د بشري حقوقو وضعیت ته کتنه پکې سوي ویلي چې ډېر هغه قوانين نه دي تصویب شوي چې په خاص ډول د ښځو د حقوقو د خوندیتوب لپاره جوړ شوي دي. د افی نړیوال سازمان ویلي د ناموسي قتلونو د مخنیوي او د ښځو د خوندیتوب لپاره نافذ قوانين هم په ډېرو مواردو کې نه دي عملي شوي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په پاکستان کې ناموسي قتلونه روان دي او یوازې په خیبر پښتونخوا کې څلور نوي ښځې د یو کال په موده کې د هغوی کورنیو وژلې دي. د افی نړیوال سازمان ویلي چې په ډیرو مواردو کې د ناموسي قتلونو عاملان نه دي نیول سوي او حتی تحقیق نه دی سوی. د دې سازمان رپورت وایي تیر کال په دوبی کې په خیبر پښتونخوا کې یو پلار خپلې دوې لونې له هلکانو سره د ارتباط درلودلو په شک ووژلې. د پاکستان په کراچي ښار کې تیر دوبی د دوو تنکو ځوانانو جسدونه وموندل سول او پر بدنونو یې له زخمونو معلومېدل چې برق یا الکتریکي شاک ورکړ سوی و. د افی نړیوال سازمان د رپورت له مخې د پاکستان په ملتان ښار کې تیر کال یوې سیمه ییزې جرګې څو نارینه وو ته پر یوه کوچنۍ نجلۍ چې ورور یې جرګې مجرم پیژندلی و د جنسي تجاوز اجازه ورکړې وه.
لند خبرونه د امریکا د حکومت او طالبانو استازي بنن د سولې پاړه لوي ورسنی وقفه ورسته بیا په قطر کې خبري پیل کړي. آسیا پراختیایی بانک د کابل کندهار د لوی لارې د بیا رغونې لپاره دېرش میلیونه ډالر مرسته کوي. د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې او د آیرلند د کرکټ د لوبډلې وروستۍ 500 سیالي به سبا ترسره شي. د آسیا د ساحلي فوټبال د اتلولۍ د ګټلو لپاره به نن د افغانستان او فلسطین لوبډلې سره مخامخ شي. اسرائیلي ځواکونو د غزې پولې ته نږدې پرون یو فلسطینی وویشت. په استانبول کې د مظاهرو ضد پولیسو پر هغو خلکو چې د ښځو د نړیوالې ورځې د لمانځلو لپاره یې مارش کاوه د اوښکو بهونکی ګاز استعمال کړ. او په ترکیه کې د ارمني ارتودوکسو عیسویانو د کلیسا مشر دوهم مصروف موتافیان مړ شو. د ازادي راډیو په روانه خبرونه کې وړاندې ازادي راډیو ته ستاسو یو شمېر را رسېدلې سمسونه لولو، خو مخکې تر دې چې سمسونو ته مخه کړو د ژوند رنګونه پروګرام له مریم توخی څخه.
د ژوند رنګونه
زه استاد عبدالحی قریشی د کابل ښار اوسیدونکی یم.
استاد، لومړی پوښتنه داسې مطرح کړو چې څنګه یو کس که هغه په لوړ سن کې وي که په کوچني سن کې وي مطالعې ته لیواله کړو؟
مطالعه وایي چې کور نه تر ګوره پورې باید زده کړه وشي. هغوی چې پوهېږي د هغوی له خوا ځینې کچیرې په کور کې کتابونه واوسیږي، هغه د کچیرې ونه اوسیږي، د بازار ځینې د کتابخانو ځینې د کتابونو دپاره، حتی دغه قاعده بغدادي ځینې شروع کړي تر د مکتب کتابونو پورې، له هغه څخه رادی خواته د شخصي د مطبوعاتو پورې، او که هېڅ هم ونه اوسیږي نو تصویري رسنۍ کې خو یو څه دغه ځینې باید یادوري وکړي.
خپله انسان ته کومې ګټې لري ښاغلی استاد مطالعه؟
بل انسان لرونکی یو شخصیت، هر څوک چې وله اوسیږي، څومره چې سړی مطالعه وکړي په همغه اندازه باندې دغه عام خلک ورته وایي دوی ډېر کمین او حلیم سړی دی. اول خو د سړي د شخصیت په بروس کې یا په ابراز کې ډېر اغېز لري. په دومه خبره کې په کورنۍ کې د هغه د اولادونو د هغه د زنو د فرزند له نیولې تر ټولو پورې، او په مجلس کې چې کله دوی کېني دا د مطالعې ډېرې ښې ځانګړې او په استجالت باندې ګټې دي.
استاد، په کومو وختو کې خلک څوک مطالعه وکړي؟ په ورځ کې، د شپې، سهار، یا په ټوله ورځ کې؟ څنګه داسې ځانګړی وخت شته که نه؟
زه فکر کوم چې کله وخت پیدا شي او لندګادي ته به د ډاکټرۍ د روانشناسي نقطې نظر ځینې د نظر په شخصیتونو باندې فرق کوي، فرصت پیدا کړي باید څه ولولي.
کوم کتابونه باید خلک مطالعه کړي؟ تو هر څه چې مخې ته راغله وي، که هر څه خوښ شوې وي، که څنګه داسې خاص څه شته چې باید مطالعه شي؟
هغه کتابونه چې د موږ تاسو د ماحول سره نه د افغاني او اسلامي ټولنې سره جوخت اوسېږي، دا باید بیشتر مطالعه شي. کله زه خپله هر ډول کتاب له ما سره اوسېږي، هغه مې په کور کې لرم او مطالعه کړې مې، ځکه زه ډېرو علومو ته ضرورت اوسم لرم.
څنګه مونږ کولی شو مثلا د کوم سنه شروع کړو مطالعه تر څو چې ځوانان شو بلاخره یو همداسې مطالعې سره عادت پاتې شي؟
دلته تا چې ول د کوم سن ځینې دلته بیشتر د مور او د پلار د هغوی پورې هم مربوط کیږي، چې دوی ته د هغه کوچنیوالی ځینې، حتی هغه د رسامي کتابونه چې کوم ډول باندې اوسېږي، حتی د کمکیانو انې ځینې په طور د مثال نیولې، له دغه ځینې نیولې تر ټول سنینو پورې. زه خپله باندې د یو محقق په توګه باندې د مطالعې لپاره وخت هېڅنه قیدوم او محیط هم قیدوم، او په عین زمان کې عمر هم نه قیدوم.
ډیره مننه استاد.
مهرباني.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 903 شمیرې لاله آزادۍ رادیو ته راستولې دي.
سبحان الله نبیل له کونړ پراستولې سمس کلی کې حکومت باید د سولې لپاره ښه پلان ولري. برات خان اسحاق د هلمند له بولان علی کې د دوهې خبرو کې افغانانو ته د سولې هیلې پیدا شوې. عبدالواحد مدقق له لوګر علی کې د قطر په غونډه کې باید لومړی د اوربند په اړه بحث وشي، بیا نوري خبرې وشي. عبدالرحمن پر استول اس ام اس کې لیکلي دي چې چرته طالبان اوربند نه کوي نو د سوري خبري سرنګ کوي. عزیز الرحمن لننګرهار پر استول اس ام اس کې ویبلې موضوع ته اشاره کړې ده. د لیکي د کابل د پنځشنبه د ورځې حمله ته البته اشاره کوي، او لیکي د پاکستان ملیشه طالبان د بیګنا افغانانو په بیرحمه وژنو د سوري خبرو کې امتیاز ترلاسه کوي. شهید زاده د زابل لخه کې افغانه اوږد اس ام اس راستولی دی. هیله ده چې کله تاسو ازادي راډیو ته اس ام اسونه راستوئ په لنډو یې ولیکئ ترڅو لوستل یې راته اسانه شي. او اوږده اس ام اسونه د اوږدو اس ام اسونو لوستل سخته وي. خو شهید زاده لیکي د افغانستان حکومت چې د کابل په حمله کې طالبان تورنوي په دې ډول خپله کمزوري پټوي. او ډیرو اوریدونکو په وروستیو شیبو اس ام اسونه راستولي دغه سر په سر راځي، نو بیا لوستل یې سخته کیږي. په راتلونکو خپرونو کې به نور اس ام اسونه هم ولولو. له همدې سره دا خبری مجله سر ته ورسېده. په بلې خبری مجلې کې سید سمیع عباس له تاسو سره دی. عباس صاحب خیر راغلی.
تشکر احمد.